د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت د ګرمې 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د تحریک لبیګ پاکستان د مشرانو پر ضد کاروایی، د اورګزو او خوست چاودنې، په کراچۍ کې پرونی برید، او همدغه راز په وروستۍ نیمایي کې 2 اونیزې خبرونې هم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
مشال خبرونو سر ټکی. تیر شپه پاکستانی چارواکو د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی تر څنګ یو شمیر مشران او کارکونکي نیولې دي. په اورګزو کې په پرونی برید کې د وجل شو شمیره 3 ته ورسېده. په شام کې 2 خبریالان وجل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکو هغه سخت دری د دینی عالم گرفتاره کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي ښځې آسیې بیبي د خوشي کولو پر ضد پر تشدد احتجاجي مظاهرې کړې وي. د تحریک لبیک پاکستان لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ګوند مشر خادم حسین رضوی تیره شپه په لاهور کې نیول شوی دی او زیاتوي چې یو شمیر کارکوونکي هم گرفتاره شوي. پولیس وایي چې د رضوی د گرفتارۍ نه سمدستي پس د هغه پلویانو سره په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د اکتوبر په 1 کله چې سپریم کورټ آسیه بیبي خوشی کړه، د خادم حسین رضوی په وینا د هغه پلویانو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تر 3 ورځو پورې پر تشدد مظاهرې او احتجاجي ناشته کړې وي. د کوزی اورګزای په کلایه کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د وجونو شمیر 3 ته ورسېدو. په دغه پیښه کې 55 کسان ژوبل شوي هم وو. دا چاودنه تیرې ورځ د کلایې په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې وه. د چارواکو په خبره پلټنې روانې دي، خو د دوی په خبره د ابتدایي پلټنو نه څرګندېږي چې بارودي مواد په دغه ځای کې ښودل شوي ول. د راپورونو له مخه په پیښه کې د ځینو وجل شوو کسانو جنازې وشوې او یو شمیر ژوبل کسان د پېښور او نورو سیمو روغتونونو ته وړل شوي دي. د پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي چې تیره ورځ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د 12 ترهګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو د امنیتي ځواکونو او ولس په مرګ ژوبله کې ککړ وو. په بیان کې د دغو ترهګرو نومونه، د پلارانو نومونه او د هغوی د جرمونو تفصیل ورکړی شوی، خو پکې دا نه دي ویل شوي چې دوی دغه جرمونه په کوم ځای او کله کړي وو او د دوی تعلق د کوم ځای او کومې وسلوالې ډلې سره دی. د بیان له مخه دا کسان د 15 امنیتي سرتیرو، یو ولسی وګړي او په سکولونو تباه کولو کې تورن ثابت شوي او د نیولو پر مهال د دوی د ولکې نه بارودي مواد او وسلې هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې د دغو کسانو د نومونو مخې ته د دوی د جرمونو تفصیل سره هم دا هم ویل شوي چې دې کسانو خپل جرمونه منلي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیره ورځ په کراچۍ او د اورګزو په کلایه کې ترهګریزي پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه خپور شوي پیغام کې د دې پیښو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې دا پیښې د هیواد د کمزور کولو په موخه شوي دي. عمران خان وویل چې د دې ډول پیښو په اړه د مخکې نه اندازه وه، ځکه چې د ده په خبره د چین د دوره ډیره کامیابه وه. د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر مشرانو، د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریز او امریکا هم د دې بریدونو په کلکو ټکو کې غندنه کړې. تر دا مهال لای د بریډ زمواري چانه د منلي، خو په کراچۍ کې د چینایي کونسلګرۍ د بریډ زمواري بلوس بلتون غوښتن کې ډلې بیلې منلي. په پاکستان کې د هند های کمشنر اجی بساری وایي چې هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو رضا شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیر شپه په اسلام آباد کې د بوسنیا هرزګوینا د کامی ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې بساری وویل چې د دواړو هیوادونو چارواکي به په دې اړه نور طریقې کار وځ کوي او چې کله به دغه دروازه په رسمي توګه خلاصول کیږي. خو بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تیره ورځ ویلي چې د راتلونکي 4 په ورځ به عمران خان د کرتارپور د پولي د رهداري په رسمي توګه پرانسته کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنه چې د هغه په خبره په اغلب ګمان ځانوجون کې برید وو، لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. خو بل لور ته لویدیځو رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي، د خوست په پرونی برید کې 22 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خوست د پرونی برید په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وشي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استاد ټوبي لیدرس پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږي ډېره ضروري ده او د سولې لپاره زیات فرصتونه رامنځته شوي دي. ښاغلي لیدر وویل د افغان ولسمشر او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ تګونه شوی دی. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي نهې او چهارشنبه په ورځو جوړیږي. د شام په ادلب ولایت کې پرون دوه خبریالان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له انتقاد کوونکو څخه وو د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووجل شول. د شام د بشري حقوقو د سار ډلې چې د لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې رائد فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل خارګوټي کې په ډزو لټپي کېدو وروسته ساور کړه. د بشري حقوقو دا ډله وایي پر دې دواړو خبریالانو نامعلومو وسلوالو چې په یو موټر کې سپارو وو ډزې وکړې. او وروستۍ خبر دا چې وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلي دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووجل. لیبیایي چارواکو ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ووجل کله چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوه. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي دي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوال له سیمې څخه بیرته په شا شوي دي. په 2018 کال کې د لیبیا په سیرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغه وخت را په دې خوا د غلطه پر یو شمیر خارګوټو سوزله بریدونه کړي. د مشال خبرونو پای او زه به تاسو د احمد الله نه د موسم حالو د کرنټ شوبې واره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 13 پیسې او 102 روپۍ. یو ایرو 225 روپۍ 40 پیسې او 225 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 15 شپېته پیسې او 15 روپۍ 50 80 پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 15 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 330 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیگی او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اغیسته. د دې وروسته مظاهره او د دې ډلې د غړو نیول کېدل پیل شوی. دا ولی په اړه یو کار پوهای
دویم فواد چودھری په دې ډله باندې اوس الزام لګولې دي چې دوی د خلکو د پاره د غیب جان او مال لفظ استعمال کړی دي چې هغه د پاره دا یو لوی خطر دی. بلې
په ورځو کې پرون شوی به می چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر زیات شوی. یو ځای اوسیدونکو وایي
ټول کسانو جنازې شوی دي او درې کسان چې کومه کلیت ولو هغه ډډ باډي په اټک سره پوری شوی دي.
بلخوا د جمعې په ورځو په خوست کې 14 لسګونه کسان وجلی چې پکې د ملي اردو سرتیری هم شامل دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمونګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو. په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي.
په کراچۍ کې د چین پر کونسلګرۍ د برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغې بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې منلې کومه چې د اقتصادي رادارۍ یا سی پیک مخالفت کوي. خو د پاکستان حکومتي ګوند یو غړی وایي
دا خو هیڅ کله واقعیت به کیږي، خو انشاءالله تعالی د سی پیک یا د چاینیز زور ورکران یا کم کارکنان کم خلک چې راغلي دي هغو ته به انشاءالله هیڅ قسمه نقصان نه راځي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشاله ډو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په لاهور کې په حفاظتي تحویل کې اقیستل دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک پاکستان سباله د احتجاج پلان لري. لدی وروسته د پاکستان په ځینو برخو کې مظاهره هم شوي. خو د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات په کنټرول کې دی او باید ولس له حکومت سره ودرېږي. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی رسنیو ته ویلي چې پلار یې گرفتاری په خپله ورکړي، خو نوموړی وایي سبا له به په لیاقت باغ کې خپل پروګرام ضرور کوي. پاکستانی چارواکی وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اخیستی. د دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک سبا له د احتجاج پلان لري. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د حکومت ړومبۍ ذمواري د اولس د جان او مال حفاظت کول. یو تحریک لبیک پرله پسې د اولس د مال او جان لپاره خطر جوړ شوی او د مذهب پر سر سیاست کوي. فواد چودري نن د نومبر په 14مه په ټویټر کې لیکلي چې موجوده کاروایی د آسیا بیبي له مقدمې سره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی حافظ صاد رسنیو ته ویلي چې د ګوند لخوا یې سبا له د نومبر په 15مه د پنډۍ په لیاقت باغ کې ټاکل شوی پروګرام به ضرور کیږي. دا جلسه د آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد ده. یادوي چې د مذهب د سپکاوي په تور تر 8 کاله بند تیرولو وروسته سپریم کورټ آسیا بیبي د اکتوبر پر 1.5 بېګناه وګرځول او د خوشي کولو حکم یې ورکړ. له دې وروسته په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهرې پیل کړې او قهرجنو مظاهره چانو د گاډو سوځولو او املاکو ته نقصان رسولو سره سره د ملک په زیاتره لوی خارونو کې مرکزی لارې هم بندې کړې وي. خو بیا د حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره لوزنامه وشوه چې پکې د آسیا بیبي فیصلې ته د بیا کتنې او د هغې نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو علاوه د تحریک لبیک د نیول شوو کسانو د خوشي کولو اهم شرطونه شامل وو. د حکومت او یادې ډلې ترمنځ په شوي لوزنامه په ملک کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړو علاوه د بشري حقونو تنظیمونو لخوا هم نیوکې شوي. د پاکستان د بشر حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری هم بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د وینې بهیدنې د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصرو ته خطرناکه پیغام ورکوي او دا د پر امن جمهوري احتجاج بنیادي تصور کمزوري کوي. ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمني عملي کړي او د ریاست له ادارو سره په خاص توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نخوي. د پاکستان د بشر حقونو سازمان چرسی پی هم د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوی تړون غندلې او ویلې دي چې حکومت د ریاستي عملداري په نافذولو او د قانون واکمنۍ احترام ساتلو کې ناکام شوی دی.
مشال رادیو ته وګ سرودونکو هم دی بوزو کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار او سینیئر خبریال طاهر خان وای ښکاري دا چې د تیر وخت برعکس دا وار حکومت د تحریک لبیک پاکستان د غړو پر ضد جدي ګامونه پورته کولو اراده لري. نوموړی وایي له بېګا راهیسې په یو شمېر ښارونو کې د یاد تنظیمو غړي نیول شوي.
خادم رضوی چې تیره شپه ونیول شو په لاهور کې د هغه هم یو میسج یو پیغام هغه خپور شوی دی. بیا د دې ډلې د مشر د قادری هم یو بیان خپور شوی دی. احتجاج اعلان خو شوی دی په ځینې ځایونو کې لکه په کراچۍ کې لږ خلک روتی وو، تیره شپه هم روتی وو. بیا نن زداغي چې کوم هغه سوشل میډیا را په هغه باندې دي ځای په ځای باندې اپیلونه کړي دي. په لاهور کې هم تیره شپه د دغه نیولونو وروسته بیا ځینې خلک روتی وو. د دې چې کوم مرکز دی د هغې سره شاوخوا کې احتجاج اعلان دی کړی دی، لیکن دومره زیات تر دې وخت چې دارا سهار هم دی په پاکستان کې ډېر زیات وته جواب خو نه دی ویلی شوی. البته دا خبر هم کوم چې نه صرف یوازې په لاهور کې دی مشران نیول شوي دي، بلکې اوس چې کوم معلومات را روان دي نو د پنجاب په اکثرو برخو کې د دې تحریک لبیک چې کوم پلویان دي یا مقامي مشران دي هغه په ځینې ښارونو کې د حکومت لخوا
طاهر خان صاحب. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات په کنټرول کې دي او باید ولس له حکومت سره ودرېږي. نو څه وایي تاسو؟
دا خبره درسته ده. وزیر اطلاعات خو د گرفتاری د خادم رضوی د هغه تایید او تصدیق نرسته. بیا چې کوم څو بیان خپور کړی دی په ټویټر باندې هغه کې لږ بدلون هم دی د مازی د حکومت د سوچ او فکر نه پالیسی نه. اوس د حکومت هغه نیغ په نیغه بالکل دا ډله تحریک لبیک دا تورنه کړی دا په خپل باندې د اطلاعاتو وزیر دا خبره کړی دا چې یو خو د دې نیونه کې د دې نیولو د آسیا هغه کیسره مقدمه سره ستړاو او تعلق نشته. دوی هم په فواد چودري په دې ډله باندې اوس الزام لګولې دي چې دوی د خلکو د پاره د غي د جان او مال لفظ د استعمال کړی دی چې هغه د پاره دا یو لوی خطر دی. بلې دا ایس او ویلی دی چې دا ډله د مذهب په نوم باندې سیاسي اهداف او سیاسي هغه موخه او هغه مقاصد هغه تر لاسه کول غواړي. زما خیال دا بیان
د مازی د بیانونو نه بدل ښکاری او کی د حکومت هغه غوسه هغه ښکاری.
دا په اسلام آباد کې د مشال ډیو همکار او سینر خبريال طاهر خان تاثیر دوی خبري واوریدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو د غوږ سرودونکو د کوزو ورګزو په کلی هډ کوارټر کې په پرونی به می چودنه کې د وجل شو کسانو شمیر درې دېش تر رسیدلی او شاوخوا شپږ منځوس جوبل دي. د مړو کسانو جنازې ادا کړل شوې. په وجل شو کې درې هندو مذهبه هم دي. پرونه تر چودنې وروسته ځایي خلکو احتجاج کړی وو. له حکومت یې غوښتي وو چې دوی ته د تحفظ ورکړي. دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه کله چې په بازار کې د جمعې میله لګېدلې وه او هلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو چارواکي وایي پلټنې روانې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګ شرا کوي.
د ضلع اورغزی ایجنسی سرجن ډاکټر نواب علی ویل چې د کوزه اورغزو کلیا هډ کوارټر سیمه کې د چودنې پترس کې درې دیش کسان مړه او شپږ پنځوس زخمیان شوي دي. دا زخمیان د خیبر پښتونخوا بیلابیل هسپتالونو ته لیږل شوي دي.
دری دیش کسان شهیدان شوی او شاوخوا شپږ پنځوس کسان جوبل شوی. په دې کې دیرش کسان کوهاټ او پیښور هسپتالونو ته وړل شوي او د شپږ ویشو جوبلو کسانو علاج په دې هسپتال کې ترسره شو چې په کې د دریو علاج اوس هم روان دی او پاتې نور کورونو ته لیږدول شوي.
د ځایي وګړو تر مخه په چودنه کې وژل شوي کسان خاورو ته سپرل شوي. ولې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي درې مړي اټک ته رسول شوي چې هلته به د دوی اخیری رسومات ترسره کیږي.
پرون چې کومه د مکه په اورغزی ایجنسی په کلی کې شوي دي هغه کسان ټول پرون ټولو کسانو جنازې شوي دي او درې کسان چې کوم اقلیت ولو هغه ډیډ باډي په اټک سره پوری شوي دي او دا ټولو
د کوهاټ ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال ایم ایس ډاکټر فاروق شاه تر مخه ذکر شوی هسپتال ته یو کم ډیر زخمیان او یو مړی راوستي شو چې درې زخمیان ترې نپی خبر ته ولېګل شو.
دې وخت کې د 29 انجر راغلي دي هغه کې مونږ یو ډډ ریسیو کړی دی او درې چې دی مونږ ال ار ایچ ته ریفر کړی دی هغه کې چې دی ماسیو چست ټراما او واسکولر انجری و او نور چې کم دی هغه فلال سٹیبل دی.
د 14 یو زخمی شهباز علی چې د کوهاټ په ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال کې داخل دی د 14 حال صدارنګ بیانوي.
مو غاځي لوړو دا تیلو ولا پرنوس تیلا غستو غاځي موټر سایکل راغ تور نکوبي و بس سغارو غات سو درې ده بس بیا د مکاو شو بس بیا نیو کوی شو اې څام بیا لا کارډ واډ.
یو بل زخمی وای چې دا خپل دکان مخې ته ولاړو چې 14 وشو بیا د دې وروسته د خپل حاله نه دی خبر شوی.
او مونږ د بازار ورځ بعد د جمعې ورځ دی کنه خرش ویار زین خل رسی وته او بس دې ټیم کې غټه د مکاو شو تبي یو کده خال کوی تبي یو ک
یاد دی وی چې لا تر اوسه حکومت لخوا د 14 نویت نه دی خدل شوی او نه چا د دې 14 زمو وری په خپل سر اخیسته ده. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ.
د ورځو چا پرونی 14 پرتا سیم معلومات اوریدل وزو د افغانستان خوستا د جمعې پرزو په خوست کې د ملي اردو په جمعات کې د سیمهال 14 وشو چې ګڼ سرتیرو افسران د جمعې پر منځ ولاړ وو. چارواکي وایي یاد برید چې د ملي اردو 45 منسوبینو ته یې مرګ جوب لاړولې ممکن دا ځانمرګي بردوي. بل لور ته د ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد پیښه غندلې او دغه ګام یې د اسلام ضد عمل بللې. تر اوسه کومې وسله ولډلې د خوست د پیښې ذمواري نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیر لکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي د ملي اردو د اول شایسته لوا په جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال 14 شوي چې د ملي اردو دولس منصوبین پکې وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي د جمعې ورځې ناوخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنی لاندې دي.
په مسجد کې په 10 سال کې سیسمنګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په منځ باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. سید ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته درې ډېر زخمیان راوړل شوی دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لیواد نه په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوي یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوستواري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده، خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول د تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوي دي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لیوا ځینې لوړپوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود 40 نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
بل لوري ته له ارڅخه په دې باب خپرې شوې رسنیزې اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤلینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لاندې صفې 2011 15,000 14,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
مشال لړیو ته غوږ سردونکو د پاکستان حکومت وای په کراچۍ کې پرون د چین پر کنسولګری برید کې وتنه وجل شوی خو چینی وګړو ته زیان نه دی رسیدلې. وزیر اعظم عمران خان د دې برید په اړه د پلټنو امر کړی. د برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغه بلوچ بلتون پالی وسلواله ډلې منلې کومه چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي راهداري مخالفت کوي. اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د خوندیتوب په اړه تر کومه حده ډاډمن دی. زموږ همکار بوروال ککړ په دې اړه یو راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه وګورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت په کراچۍ کې پر خپل کنسولګری تر برید وروسته وویل پاکستان ته خواست کوي چې هلته د کارکونکو چینی وګړو او ادارو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي. د یاد وزارت ویان په بیجینګ کې خبری غونډې ته وویل د کنسولګری ټول کارکونکي خوندي دي او دوی د داسې تشدد په کلکه غندنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نه یوازې برید وغاندی بلکې دا یې هم وویل چې په برید کوونکو کې یو ځانمرګی برید کړی دی. دا د بلوچ وسلوالو لخوا د چین پر کنسولګری لومړی برید دی، خو تر دې وړاندې یې پر چینی وګړو او له اقتصادي راهداري سره تړلو هدفونو بریدونه کړي دي. د بلوچو پر وسلوال جنگ او تاریخ نظر لرونکي محمد علي تالپور څخه مې پوښتنه وکړه چې تر دې برید وروسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت ته څنګه ګوري. محمد علي تالپور وویل لکه څنګه چې پاکستانیو چارواکو په بلوچستان کې د یادی پروژې امنیت ټینګ کړی دی، همداسې بلوچ وسلوالو په دې وروستیو کې خپل تګلار بدل کړی ده.
دا
ځل دا یو نوې خبره ده چې هغوی راغلي هم له دې ارادې سره وو چې بیرته به نه ځي. په بلوڅو کې دا سې روایت پخوا نه و چې ځنمرګي بریدونه دی وشي. دا برید خو ښکاره ځنمرګي وو، خو یو خبره ده چې د ریاست لخوا د تشدد کچه زیاته شي نو بیا به خلک څه کوي.
د پاکستان حکومت بلوچ بیلتون پالی د بلوچ کام استازی نه بلکې ترهګری ډلې بولي او له نورو هیوادونو په مرسته ترلاسه کولو یې تورنوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای داسي عناصر د پاکستان د پرمختګ مخه نسی نیولای. د ویل د پاکستان پوز د دې صلاحیت لري او په هر صورت بعد د پوینه د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت باوري کوي.
په دې کې ډېر مختلف قوتونه شامل دي، ډېر مختلف ملکونه پکې انوالو دي، او هغه یو ملک زړه څه نشاندهي نشم کولای او حفاظت لرو موږ ډېر مضبوط زمونږ پاک فوج دي ګره دا غو خاص پاک فوج د دې د حفاظت ذمہ غسه ده. سیپک دا خو یې کډ کو واقعیت پکې کی خو ان شاء الله تعالی د سیپک یا د چاینیز نور ورکران یا کم کارکنان کم خلک چې راغلي دي هغه ته به ان شاء الله هیڅ قسم نقصان نه راځي.
بلوڅ وسلوالو تر دې وړاندې د 2013 کال د اگست پر 11 په چاغي سیمه کې پر یو بس 14 نه کړي و، په کوم کې چې لږ تر لږه درې چینی انجنیران هم ټپي شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پاکستان حکومت وای د خبری او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره یو نوی اداره جوړوي. دا براسي حال کې دا چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه وار لمخه یو شمېر احتجاجونه او غونډې شوي. اوس پښتنه دا چې د خبریالانو استاد او د مطبوعاتو قانوني کارپوهان د حکومت دی اعلان ته څنګه ګوري؟ په دې اړه تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دوی د الکترونیکی مطبوعاتو، چاپي مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره نوې اداره جوړوي. نوموړي د نومبر پر 22 په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل حکومت د داسې یو ادارې جوړولو پریکړه کړې ده چې د خبری رسنیو دا درې واړه څانګې منظمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار لمخه د خبریالانو سازمانونه او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي شکایت کوي چې د ملک مطبوعات تر سخت فشار لاندې دي. که څه هم ټي وي چینلونه د مالی بحران خبره کوي، خو د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي وایي یو شمیر خبریالان پر دې لکاره ایستل شوي دي چې هغوی ازادي او زړورې تبصرې کوي. د اسلام آباد او راولپنډي د خبریالانو مشر افضل بټ د جمعې په ماښام مشال رادیو ته وویل دوی دا مني چې په مطبوعاتو کې او د هغوی په انتظام کې به کمزوري وي، خو د ده په وینا حکومت یې باید له دوی سره شریک کړي.
هر وخت د خوالی امکان وی او موږ منو چې په پاکستانی خبری رسنوی کې به هم نیمګړتیاوي وي، خو د دې معنا دا نه ده چې که حکومت اصلاحات غواړي نو هر څه دې په پټه کوي. په کار ده هر څه چې کوي سرګند کړي او له موږ سره دې بحث پرې وکړي.
افضل بټ تر دې وړاندې په روان کال کې پر مطبوعاتو د مبینه فشار پر ضد څو ځله احتجاجونه هم کړي دي. دویل د اصلاحاتو پلوی دی، خو د پوینا د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد کګام اخیستل کیږي نو دوی به په وړاندې خامخا دریږي. د مطبوعاتو د قانون یو پو محمد افتاب عالم مشال رادیو ته وویل د الکترونیک میډیا، چاپی رسنیو او ټولنیزو رسنیو د انتظام چارې یو له بله بالکل بیل دي. دویل په دې نه پوهیږي چې د پاکستان حکومت څنګه د دې هر څه لپاره یوازې یو اداره جوړول غواړي.
تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
چې دا هر څه په پام کې ونیول شي نو سړی په دې نه پوهیږي چې حکومت په اصل کې څه غواړي. په ظاهر داسې ښکاري چې حکومت خای په ملک کې د اظهار ازادي په خپل واک اخیستل غواړي، چې په ملک کې هغه سیاسي بحثونه شاید ونه شي کوم چې روان دي یا کېدای شي او یا باید وشي.
د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري اوس مهال یوازې هم دومره ویلي دي چې په ملک کې د مطبوعاتو د څار اداره پیمرا به لمنځه ولاړه سي او پر ځای به یې دا نوې اداره رامنځته سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
oh, yeah.
مشال راډیو ته غوږ استردون کو لګ شی بکې دولسنی بجې کې دون کې دی او مجید بابر هم سټوډیو تر غلې نو راځي چې لاغوي د خبرونو لنډیز وورو.
پاکستانی چارواکو هغه سختری د دینی عالم گرفتار کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د ایسوی خزی اسی بی بی د خوشی کولو پر ضد پر تشدد احتجاجي مظاهره کړې وي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودھری فواد چودھری بیگا په خپل ټوټر بیان خپور کړی چې خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې تر اخیستو وروسته مېلمستون ته لیږل شوی. د کوزی ورغدې په کلایا کې د تیر ورځې د ویني چاو دینه د وژنو شمیر دی د شو ته ورسېدو په دغه پیخه کې شاوخوا 50 کسان جوړ شوي وو. بل خو امنیت ځواکونو درې مشکوک کسان نیولې دي او ویلې دي چې بارودي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی وو. په دې اړه عمران خان ویلي چې تیر ورځ په کراچۍ او د ورغدو په کلایا کې تر هغه دې کې خېله هواد د دښمنانو کار دی. د پاکستان پوز وایي چې تیر ورځ د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د یولو سو ترهګرو د مرګ ته سزا پخلی کړې ده. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوي چې دا کسان په ترهګرو د فعالیتونو د امنیتي ځواکونو او ولس په مرګ کې ککړ وو. په پاکستان کې د هند های کمشنر اجی بساری وایي چې هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو راضي شوي دي. بل خو د پاکستان د اطلاعاتو انشیات وفاقي وزیر فواد چودھری تیر ورځ ویلي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ عمران خان د کرتارپور د پولې د اقدارۍ پرانیسته کوي. په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د پرونۍ 14 د ملګرو د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې 12 سرتیري وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. بل پلو لویدیځو رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نومونې نه دي یاد شوي ویلي دي د خوست په برنۍ برید کې 20 کسان وژل شوي. 50 نور ټپیان شوي. تر دې دمه کومې ډلې د خوست د پرونۍ حملې مسؤلیت منلې. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا په راروان کانفرنس کې چې د نهې او چهارشنبه په ورځ به کېږي د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په روانو کسانو خبرې او بحثونه وشي. د شام په ادلیب ولایت کې پرون دوه خبریالان وژل شوي.
دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې خو په دې مای کې دوا ونی زی خبرونه لرو د نړۍ رنگونه او پام کوا خورمبه رزو او رو د ټوکو ټکالو او نیز خبرونه پام کوا چې امن الله ناصر او د هغه ملګری تاسو لا پګړه چمتو کوي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو یو ځلی ګرمۍ زوره ولو او بیا یخنه تخنولو یو ځلی د بجلی لوډ شیډینګ غلولو او اوس بیا د ګیست للو راتللو او بیا د دې پورته قیمتونو حیران او پریشان کړو او ریدونکو راور سه ده هغه شخصیت چې نه ګیس لري نه بجلی نه چاول لري نه روټه نه ریال لري نه روپې بس صرف خبرونه لري او خبرونه هم هغه خبرونه چې هر یو په دماغ ده لگی لکه آلو او پزرگی ده ازی لگی لکه کچالو او دا شخصیت بل چوکی ده شی ده لطان و لط ده خبریالان و کتاکت خاغل موترم گرگین پتاپت او ناشولت نشولری او نبانت نبستر لری او نکت نزگه خوی جده زخمی زخمی ده ساده لکه سارایی ده پا انتظار ده تلاشی ده او پا هر جیل کی بندی ده. نوگرانو پا گرمی گی دا مچرانو او مچانو سر پا جنگ او اس بیا پا یخنه گی دا کویلی او گیس دا هیترانو نتنگ مل گرو یخنه لا چرت دا یخنی خلا را روان دا های 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 اگا برستینی چی چه خایستا خایستا خوبو نپا گیرازی دا گدر غاروی او دا دی منگه پلاس کی ولاروی او دلت جداد اسمال او خوزوی او تو روان شی او دا دا منگین پراتی را او بزی او دا پراتو نرستو الوچه را او بزی او بیا دا سندر در تشروع گی چی ما پا منگی که الوچه را وری دینا اس با دمرا دمرا شینا اس با دمرا اوس به دومره دومره شینه اوس به دومره. او بیا ته په جواب کې دغه سندره ورته شروع کې چې د منګي غاړه دي شنه لمن دي سپینه کنه بل په غاړه دي ځنګیږي تاویزو ناو کناو د منګې های 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 چې دلته ته په پراټه کې الوچه را اونغاړي بسم الله کې او هلته پخاطر بړستنې اوزي یخنی اووی او یا بیا یوه وږې تږې سپږه غاښ درې جګ کي پراټه په یوه شي او الوچه په بله شي او خوب خراب شي. نو د داسې سچویشن نه د بچ کېدو دپاره زمونږ توتکو چکري نن تللې ده سوپر کباړي بازار ته. د کباړي بازار دی او دکاندار سره توتکو نیغ په نیغه ولاړه ده. د یخنۍ نه د خلاصون دپاره د دې دکاندار سره څه څه شته دا حال احوال را کوي زمونږ تیزکۍ او تندکۍ رپورټره محترمه توتکو. نو غوږ او سپږمې شئ د توتکو سوالونو او د کباړ خان ځوابونه.
کباړي خان صاحب تاسو دا راته ووایاست چې دا د کباړي سامانونه د کومو ملکونو نه راځي؟ ملک نه پرسان ته
جینه غلط سوالونه به نه کوي، خپل سوال بدل کړه کنه.
یو یو ولی ولی ولی
دا سوال وکړه چې د دنیا له کومه ملک نه نه راځي دا د کباړي مال.
د دې خو دا مطلب شو چې د دنیا د ټولو ملکونو نه راځي دا کباړ.
نه، یو د یوګنډا نه ناراضي، یو د ویسټ انډیز نه ناراضي. آو
دا بیا ولی
سپګی تو تکو سپګی؟ یو ځلی می له ویسټ انډیز نه د کباړي پتلونو نه راوړل، داسې سپګی پکې وی چې نه د سپګو په دوایې مړې شوې او نه په واشنګ مشین کې سپېو شو.
یو 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 دا بیا څنګه سپګی دی؟
خاص لکه مونږ نه پوهیږو نه سمیږو نه ختمیږو، ابادیه ډېره وله لکه مونږ. یوې سپږې به په یوه ورځ کې 50 نورې پیدا کولې. د دوی خو ویښته هم لکه د سوسو کوډۍ، ځکه نو ما د ویسټ انډیز کباړ بند کړلو.
او د یوګنډا کباړ دی ولی بند کړلو؟
د هغوی په کباړ کې بیا مونږکانو یاره، د هغوی هم دغه عادت و. په خپل کور کې غارونه جوړول، چې د غارونو نه به فارغ شول په خپل مابین کې به سره په جګړه شول. یاره ته یقین وکړه چې څوک به پټ شول، هغه خپل مونږک بایی به یې ماته سیټي ووله چې هلکه شت هغه دی هلته پټ دی ویوله.
یو یو نو خپل تربور خپل ورور یې ولې درخولو؟
هغه بیچاره به د روټې یوه وچه ټوټه پیدا کړې وه چې ما به اوویشتو، هغه ټوکره به ده وزغلوله لکه مونږ چې د خپل تربور مال زغلو. او
اخه د غیبت به اوس پرېږدو، اوس به راشو د کباړي مال ته. نن سبا څه څه شته په کباړي کې؟
های 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 توتکو، بس دا به درته ووایم چې یو مور و پلار نشته، نور هر څیز شته. د مایکل جکسن پتلنونه، د رونالډو ګوټونه، د ریمبو پاجامې، د میډونا سینډلان، هر څه شته. او
اوهو زه درته وایم یخ را روان دی، د یخنۍ د پاره څه راغلي دي که یا آی مین څه موډرن څه جدید.
هوی 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 څه درته ووایم توتکو، د چرمخ د سرمنې نه جوړ کوټ، د زمري د چمړې نه جوړه چپنه، د پړانګ د چمړې نه جوړه پتلونچه.
یو یو پتلونچه دا بیا څه شی ده؟
توپک چې کوچنی شي نو توپنچه شي، باغ چې وړوکی شي باغیچه شي، آلو چې وړکوټی شي نو آلوچه شي، همدغه شان پتلون چې لږ شان وړوکی شي نو پتلونچه شي. هغه تا نه دي لیدلی چې نن سبا د ماډرن الکان او نجونې اچوي چې نه نیکر وي او نه پتلون، په دې مابین کې یو شی وي، بس هغه ته پتلونچه وایي کنه.
اخه ما اوریدلی دی چې د کباړي په دې سوزونو کې ډیری ناروغۍ راځي. ته خان دې پس
یاره د ناروغي چې د ناروغي خبره وکړي نو خان دې به نه جاړي به کنه.
څه مطلب ناروغي د ناروغي خبره
ای تو تکو د کباړی پسی زونو کی خو ک ناروغي وی و به منځي لاړه بشي په مونږ بس کی چې د ننه د باندې په خېټه په مغزو کی ناروغي ناروغي دی او هغه ناروغي دی چې علاج نه د ایشیا سره شته او نه د اروپا سره
او هو تبیا سیاست تلاړه نه دا خلک د کباړی شیونه ولی علی نه وی خو ما غدشتا میډ ان ملک نه پرسان او هو تبیا ولی خان دی
د کباړی یو جوړا او تاسو نوې سلور جوړی او
څه مطلب
نه ته ماته دا وې چې دا پیرنګی چې سل کال وړاندې کم پلونه جوړ کړی دی ریل گاډی یې جوړ کړی دی سړکونه یې جوړ کړی دی بلډینګونه یې جوړ کړی دی هغه اوس شته کنه
هاوشتا بالکل شتا
نو دا ستا د ټیکدارانو او وزیرانو پلونه او سړکونه سوره دي چلیږي دا خو شکر دی که دا ریل گاډی مونږ جوړی کړی وای لاینونه به د کمرو په سر د تیرانو په ځای پراته وای او په ډبو کې به په ډبو کې به خلک زه خیر مخته زه مخته
زازا مړه داسې خبره هم نه ده نوې نوې وی او زوړ زوړ
وای اولډ از ګولډ تو تکو چې تر کومه ورځې زړو دماغونو کار کولو نه جنګو نه جدل نه ترټلو نه وهل د کومې ورځې نه چې د زړو ځای دې نه و او ماډرن ونیو ریزلټ یې ستا مخې ته دی د عزت او غیرت ځای ته دولت راغلو هغه چې په هر رنګه وګټل شي د خپلوۍ او کرابت ځای شیطانت ونیو په زړه کې د خپل وطن د مینې پر ځای د کرسۍ او روپۍ مینه راغله د اوسپنې رنګه درانه خلک د وړۍ رنګه سپک شول کنه
او هو ته بیا سیاست ته لاړې
نو خو ته مې جذباتي کړې کنه کباړی کباړی وي او اناړي اناړي وي دا غوی په بلډینګانو کې اوسم خلک خه په بیغمۍ ویدیږي د شپې زمونږ په جوړ شوو بلډینګونو کې چې خلک ویدیږي اول وصیت وکي
نه ته ماته دا ووایه چې دا د دوی د وختونو بلډینګونه ولې دونه مضبوطه دي
یاره څه ووایمه توتکو یا خو د هغه وخت ټیکداران ایمانداره وو او یا بیا پیرنګي کمیشن نه خوړلو او بله خبره دا ده توتکو چې پخواني او زاړه خوراکونه ډیر صاف سوتره وو د مور شیدې شیدې وي او پوی به یې له شاتو نه هم زورورې وي ځکه خو سړي سړي پیدا کېدو پښتو به یې پښتو وه جبه به یې جبه وه دسترخان به یې دسترخان وو او قول به یې قول وو اوس خو دا د بوتلو پوډری پی دی ګوره چې کمی کمی پی پی ګډیږي ځکه انسانان اکثره ګډ وډ شو دماغونه سازشي او رشت خوره شو د وشلو کالو لا نوي شوی شوګر بلډ پریشر او ګورو لا څه څه ناروغۍ ورله راشي
نو په زړو خلکو کې دا ناروغۍ نه وي
کمال کوي چې دا ناروغۍ هغه وخت وای نو ډیلی اصفهان او بخارا فتح کیدی شوې اصلی غوړی اصلی کوچی او اصلی غوخی وی چې میندو بزمری پیدا کول کنه اوس خو خالی بوتلان پیدا کوي غم د سوډا بوتلان
یو یو چپشا ماڑا او سمز مریان پیدا کی گی نیوی نی چنگ جنگی گی
اشا بشی دا جدید کاغذی زمریان دی تو تکو پا زمریان و زمریانو کی هم فرق وی یو زاده کباری زمریانو چی تو پک بای هم خپل د دره والاو مقصد به هم خپلو او مال غنیمت به هم خپل کور ته وړلو د دینه او جدید توپک کم پرې دی دی مقصد هم پرې دی دی او مال غنیمت هم نور ځنی وړي او دی لکه د ریموټ کنټرول والا د بازی کیلونه جنگم د بل په خوخه کوي او اتڼ هم
او هو تبیا سیاست ته لاړې مړه دا را تو وایه چې د کباړی سامانونه څوک څوک ساسو نوړي
که ملک دی که خان دی که افیسر دی که ببر سر دی که پایلټ دی که ډرایور دی که تانه دار دی که منیسټر دی ټول راضی بس فرق صرف دا دی چې غریب یخنی نیولی وي راشي رای نیسي او هلته یې زموږ په مخ کې په غاړه کې پوزه صفا کې بس روان شي او دا نور دا نور سټینډر والا چې کم دي هغه یې د استعمال نه وړاندې دوبی ته ورکړي، د پالش والا خدمات حاصل کړي او بیا یې په غاړه کړي، او بیا وایي چې دا کوټ مې برادر انلا د انګلینډ نه او دا پتلون مې فادر انلا د هالینډ نه رالیږلی دی او دا شوز مې کزن انلا د پولینډ نه رالیږلی دی.
کزن انلا
مڼه دا د ماما زوی در خیم وای راشه ماما زوی دی لیونی دی، د انګریزان هم ټولو ته کزن وایي، اوس مونږ ایران چې کزن یې کم یو دی او خیرن یې کم یو دی.
آخه دا یخنی خو دا د ورځ په ورځ زیاتیږي، دا زمونږ اوریدونکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
زما ورونو عزیزانو، کوئټه والو، پیښوریانو، مسودانو، وزیرانو، تورانو او سپینانو، خانانو، غریبانو، یو یخنی د خدای په روی نه را ګرځي، د خره په ځل را ګرځي، نو راشي هر سهار ځان دي، کوټونه پتلونان دي، وام ایک نمبر ولایتیان دي، چاینیز او انګلینډیان دي، بوټونه مفلران دي، او راشي راشي وای اصل خطا نه داره، کم اصل وفا نه داره، دسی ایک سال ولایتی هزار سال.
او اوس ملګرو که تاسو له یخنۍ نه ځانونه ژغورل غواړئ، روی زنګ راغلی دی ګرم ګرم ملنګ عرف بډنګ، ټلیفون نمبر تاسو ته یاد دی.
ملنگ سیب، آ ملنگ سیب، گیس کٹ شو، بجلی کٹ شو، وای بل مون دے جمع کڑے، اے ما شومان می لیا خلڑ زیگی سو کما
اتنو کے کنا
س
رختیا وای ما زمون ملنگانو چی یخنی وشی نو نہ گیس وی نہ بجلی نہ چائے لرو نہ ڈوڑے، بس اتن شروع کو خولا خولا شو، ڈلا ڈلا شو، بیا بیدا بیدا شو.
ملنګ وام املنګ، دی حکومت خو ټول غریبان په منډه کړي دي، ګیس ګران، بجلی ګران، شیونه ګران، په دې ژمي کې به څه کوو؟
په منډه اوسي، په کم قوم کې چې د یسر عادت راشي هغوی به ټول عمر په منډه وي، او منډه د یخنۍ د بچ کېدو ډېره ښه طریقه ده، خوله خوله به شي، لمبه لمبه به شي، آخر به یو کډۍ راشي او وریلب به شي. الله الله، خیر سلا، بسم الله، خټکی غلا، هاو پام کوه، پام کوه چې خوله خلاصه نه کړې، سو نه وایې، چې دوی څه وایي هغه کوه، او چې څه در کوي هغه خوره، هاو پام کوه، منډه منډه دی وروسته ته د مخه، منډه منډه، هاو پورته که پلنډه، پام کوه چې ونه ودرېږي، پام.
مشال رادیو ته غوږ استې زم ستاسو قربا سره لمومن، تاسې پام کوه اونې ز خبرونه واره، د اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د بلې اونې ز خبرونه د نړۍ رنگونه، دا خبرونه ستاسو لپاره ګلیا جوړوي را چې په ګړه وښو. دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه، هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان پاننن خبرونه کوم درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. د لومړي تاسو خبروم چې سانس پوهان وای په دې ژمي کې د شمالي قطب یو شمیر سیمه بشپړی کنګل شوی نه دي، چې لکبل یې کاربن ډای اکسایډ زیات اندازه په اټموسفیر یعنی چاپیریال کې خپریږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخي سانس پوهانو ته سرګند شوی چې د شمالي قطب خاوره چې د ځمکې تر ټولو ساړه سیمه ده، ځینې برخې په دې ژمي کې د تیرو
پرون پشان سړی او کنگل نوی دوی په وینا دا د دې سبب کیږي چې په اټموسفیر کې زیات ګلوتونی ګیسونه خپاره شي او د اوزون پردې ته خطر پیښوي. د ساينس پوهانو د سړین دا نتیجې هغه اندېښنې تاییدوي چې ځمکه مخ په تودېدو ده. ساينس پوهان وایي چې د شمالي قطب همدغه ځای چې په تیر ژمي کې یخ نه وهل په تیر ژمي کې کنگل کیدل چې له کبله یې ملیونونه ټنه پخوانی کاربن د دیوال کار ورکوي. دوی اندېښنه لري که په همدې ډول په راتلونکي کلونو کې هم کنگل نه وي لا ډېر کاربن ډای اکسایډ او میتین ګیس به اټموسفیر ته لاړ شي. د لمر په انرژي یعنی شمسی توانایي باندې چلیدونکي یو بې پایلټه الوتکې په لومړني الوت کې 15 ورځې او 23 غنټې په هوا کې پاتې شو او د اوږد الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د برتانیې د ټلیګراف رسمانی د راپور له مخې دا بې پایلټه الوتکه چې زیفور اس نومیږي له ځمکې څخه 8000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بې پایلټه الوتکه په هوا کې له 3 تیرولو وروسته پر ځمکه کېناسته. تر دې پخوا د بې پایلټه الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 کال کې جوړ شوی وو 14 ورځې وو. په 2015 کال کې دا ریکارډ زافیرز بې پایلټه الوتکې جوړ کړی وو. ایربس کمپنی غواړي چې نورې ازمختي الوتنې هم وکړي. په مصر کې د لرغونو آثارو پوهانو هنوچوي پیشوګانو او نورو ځناورو لاشونه موندلي دي. دا موندنه د مصر په سفارا کې احرام کینګ اسکاف کمپلیکس سره نږدې شوې. کارپوهانو ته معلومه شوې چې دا هنوچوي لاشونه 4000 کاله زاړه دي. په قدیم مصر کې خلکو دا ګڼله چې پیشوګانو او نورو ځناورو مرګ وروسته د دې ارزښت نور هم زیات شي. د مصر لرغونو آثارو پوهانې وزیر وایي چې دا یو غیر معمولي موندنه ده. په دې کې د دریو پیشوګانو هنوچوي لاشونه موندل شوي او په محفوظ حالت کې دي. یو نوی سړنه خای چې د شاتو د موچیو او اروپایي بمبورو د لیدو د پروسس میکانیزم د انسان غوندې دي. موچی او بمبوري د انسان تور او سپین مخ پیژندلی شي. د برډانیا د ډیلی میل ورسپانی په راپور کې راغلی داسې ښکاري چې د حشرو بصري قوت تر هغې څه زیات دی چې مخکې تصور کېده. د آسټرالیا ریمت پوهنتون د څېړونکو له لورې په نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې د شاتو د موچیو سترګې دا توان لري چې د انسان مخ د هغه د تورو سپین عکس له مخې وپیژني. دوی وایي چې موچی د پروسس له داسې میکانیزم څخه کار چې د انسان بصری مکانیزم ته ورته والی لري. سره له دې چې د انسان مازغه 80 میلیونه او د مچیو کوچنی مازغه صرف 2 میلیونه حجرې لري، خو بیا هم د مچیو د سترګو د لیدلو د پروسس قدرت انسان ته ورته دی. د دې سړینو په نتیجه کې په دې پوهېدل چې د مچیو د لیدو د پروسس مکانیزم انسانانو ته ورته والی لري مرسته کوي چې څېړونکي ورڅخه د زیرک مصنوعي ذهانت په سیستمونو کې کار واخلي. د چین کمپنی علی بابا د خپل ویپانی د لارې په 1 ساعت کې د 1 ارب ډالرو سودا خرڅه کړې ده. د نومبر میاشتې 12 نیټه په چین کې د سنگلز ډے یعنی موجران ورځ نومول شوې وه. د دې ورځې په مناسبت علی بابا شرکت هر کال ځانګړي سیلز ورکوي. علی بابا شرکت وایي چې د جرګانو د ورځې یعنی د نومبر د 12 په پیل کې یې شاوخوا په 1 غنټه کې د 1 ارب ډالرو سودا خرڅه کړې ده چې دا په نړۍ کې په دومره لنډ وخت کې ساری نه لري. تیر کال هم علی بابا ویپانی په همدې ورځ ریکارډ سودا خرڅه کړې وه، خو سخت کال یې تیر کال سودا په سلو کې 20% زیاته ده. د انرایډ سیستم لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته تر مخکې د زړه د حمله خبر ورکوي. د اسپانوي ساینس پوهانو لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکو ته ښایي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلي او کنه دراغلي او که حمله پرې شوي وي نو ورسره مرسته کوي او سفارښتنه ورته کوي چې روغتون ته په فوري توګه لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د ویلنیس یا د پولیټیکنیک څېړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره وي او کنه. په نړۍ کې تر ټولو تیز یا سپر کمپیوټرز په فیرس کې امریکا په لومړي نمبر او چین په دریم نمبر دی. په نړۍ کې تر ټولو تیز سلو کمپیوټرو کې د امریکا 15 او د سویټزرلند، جرمنی او د جاپان کمپیوټري هم شامل دي. په دې فیرس کې د 530 کمپیوټرو کې 220 د چین دي، د امریکا 109 دي. د سپر کمپیوټرز فیرس په کال کې 2 ځله خپریږي. په تازه فیرس کې د امریکا 200 سپر کمپیوټرز سمارت او سی سی را په لومړي او دویم نمبر دي. په رپورټ کې راغلي چې د امریکا سپر کمپیوټرز سمارت 2 لک ټریلیون کلکولیشنز په 1 سیکنډ کې کولی شي. دا سوپر کمپیوټر آی بی ایم جوړ کړی دی. په دې فیرس کې ویل شوی چې د چین سنوای ټای هو لایک تیر کال د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر و، خو سږ کال په دې فیرس کې په دریم نمبر دی. د دې ترڅنګ په فیرس کې په 1 نمبر هم د چین سوپر کمپیوټر دی. او اوس د فلمی نړۍ خبرې.
Don't. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی گرنچ په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د سل ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم بوهیمین راپسودی په دویم نمبر دی چې د 300 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اوورلوډ په دریم نمبر دی چې د 10 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوادین په باکس آفس کې فلم ټاک آف هندوستان په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي ورځ ریکارډ 50 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی و، خو وروسته یې هغه شان کاروبار ونه کړ. ټاک آف هندوستان د 115 کروڑ روپیو کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په باکس آفس کې فلم بازار په دویم نمبر دی چې د 200 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم بدای هو دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. نالیوډ سینما وتیری اداکار سلویسٹر سٹیلون نوې فلم بیک ٹریس لومړی شروع خپور شوې دی. په فلم کې راین گوزمان او نور هم کار کړی دی. په فلم کې سٹیلون پولیس افسر وی او د یوې قضیې پلټنې کوي. فلم بیک ٹریس په د دسمبر 14 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Bank got robbed downtown yesterday.
Speed up or we're not going to make our window.
Got themselves into one hell of a firefight.
So what's our chances of getting anything out of this guy here?
Spotty at best.
His brain imaging says it's catastrophic amnesia.
What if I told you I can get you out of here?
Why are you doing this?
I got 20 million reasons.
The primary suspect has got a massive head start.
Detective FBI agent Franks.
I expect your department's full cooperation.
Stay sharp. These guys will kill for what they're after.
You remember where you buried the money? And we all prosper.
This is a drug that stimulates memory.
I'm not going to let you guys fry my brain.
Hold him. He's rebuilding this past.
Head over to his place and tell me if you find anything. Someone else had to be involved.
There's no money here.
هندی سینما نوې فلم کیدرناتھ لومړی شروع خپور شوې دی. په فلم کې سوشانت سنگ راجپوت او د مشهور اداکار سیف علی خان لور سارا علی خان کار کړی دی. دا د سارا علی خان لومړی فلم دی. دا یو رومانوي فلم دی. په فلم کې کیدرناتھ کې د ځمکې پیدو او د سختو سیلابونو په منځ کې د مینې یو قصه ښودل شوې ده. کیدرناتھ په اترکند ریاست کې د هندوانو مذهبي ځای دی، او په 2013 کال کې د سختو سیلابونو له وجې هغه سیمې ته سخت زیان رسیدلی و. فلم کیدرناتھ به د دسمبر په 10 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
یاتری یہاں آتے ہیں تیرتھ پہ اپنے بھگوان سے ملنے، اور ان کی سویدھا ہمارا دھرم ہے. پرستاو ہے کہ رامباڑہ میں 2-star ہوٹل بنے گا.
ہر سال ہم اتنے ہی یاتری کو بلائیں جتنے کا انتظام کر سکتے. نہ وادی پہ بوجھ جائے گا نہ لوگوں پہ.
تم کہاں سے آ گئے ہمارے بیچ؟
ہم تو ہمیشہ سے یہاں ہیں. پشتیں ہماری سیوا کرتی آئی ہیں. شردا میں ہم ان کے شامل ہوئے. کندھوں پہ بٹھا کے تیرتھ کرایا ہے. پر یہ بات ہماری آپ کی نہیں ہے، یہ پورے کیدارناتھ کی بات ہے.
جانتے ہو نا ہمیں؟
قبول نہیں کرے گا اس رشتے کو.
تم کرو گے؟
نہیں ہوگا یہ سنگم، پھر چاہے پرلے ہی کیوں نہ آئے.
تو جاپ کروں گی دن رات کی آئے.
هندی سینما مشهور اداکار عمران هاشمی نوې فلم چیټ انډیا لومړی ټریلر خپور شوې دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. دا فلم په هند کې د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو کې داخلي لپاره د امتحان یا ټیسټ کې د نقل په موضوع جوړ دی. په فلم کې عمران هاشمی د راکیش کمار کردار کړی دی چې په ټول هیواد کې د هغو زده کوونکو مرسته کوي چې په انټری ټیسټ کې په نقل پاس کېدل غواړي. فلم چیټ انډیا به د راتلونکي 2019 کال د جنوري په 25 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
میرا نام راکیش سنگھ ہے. اوپر والا دعا قبول کرتا ہے؟ میں صرف کیش لیتا ہوں.
انجینئرنگ کا کتنا لگے گا؟ گارنٹیڈ سیٹ ملے گی کیا؟
بینکنگ انٹرنس ون شاٹ میں.
تو میڈیکل، میڈیکل کا
لاکھوں کینڈیڈیٹ ہیں، اور سیٹیں کتنی؟ بس کچھ ہزار. اب اگر کوئی ان بچوں کی جگہ بیٹھ کے ان کا ایگزام دے دیتا ہے تو سیٹ ہے نا معاملہ.
وہ کیسے بھیا؟
تم اپنے گیان کا فائدہ انہیں دو، وہ اپنی امیری کا فائدہ تمہیں دیں. का सिंपल रूल है बच्चों, नकल में ही अकल है.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم دی ولی زیاده دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري